د سحر و بجې شوې د ازادي راډیو د سحرنې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. نن چهارشنبه د 1990 لمریز کال د عقرب 11مه نېټه ده چې د 2011 میلادي کال د نومبر له 2مه سره برابره ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په ترکیه کې د افغانستان په اړه د نن ورځې د نړیوال کانفرنس او دغلته د ترسره شوو غونډو په اړه اورئ. خو له هر څه نه وړاندې د دې ساعت مهم خبرونه. د ترکیه استنبول ښار نن د افغانستان په اړه د یو مهم کانفرنس کوربه دی. د شمال زون پولیس وایي په وروستیو څو میاشتو کې د دولت وسلوال مخالفان سخت ځپلي، او سعودي عربستان وایي په ټول وس او توان سره به د حج پر مهال د هر ډول ورانکارو اعمالو مخه نیسي. پوره خبرونه واورئ. ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان نشي کولای د سولې لپاره له ځان وژونکو سره خبرې وکړي. ښاغلي کرزی دا څرګندونې تېره ورځ د ترکیې په استنبول کې د کوربه هیواد د جمهور رئیس په منځګړتوب له خپل پاکستاني سیال سره تر کتنې وروسته وکړې. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر څو د طالبانو ادرس معلوم شوی نه وي، د سولې هر ډول خبرې اترې به په مستقیمه له پاکستان سره کیږي. د ترکیې د ولسمشر په وینا د پاکستان جمهور رئیس په دې خبرو کې موافقه کړې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر د ترور په قضیه کې به له کابل سره لازمه همکاري وکړي. ټاکل شوی چې نن په استنبول کې د افغانستان په اړه مهم نړیوال کانفرنس جوړ شي چې د ګڼ شمېر مهمو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د حقاني شبکې د نیول شوي غړي مالی خان په تور لیست کې شامل کړی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د مالی خان ټوله پانګه کنګل اعلان شوې ده. مالی خان په تېر سپتمبر میاشت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د پولیسو د 303 پامیر سون قمانداني وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په شمالي ولایتونو کې د دولت وسلوال سخت ځپلي دي. د پامیر د 303 سون د قمانداني وایي لال محمد احمدزي پرون خبر اعلان وکړ چې په وروستیو عملیاتو کې په شمال کې لس انتحاري واسکټونه او څه د پاسه زر کیلوګرامه چودونکي مواد نیول شوي دي. د سعودي عربستان ولی احد شاهزاده نایف خبرداری ورکوي چې په سولیزه فضا کې د سکل د حج د مراسمو د ترسره کېدو لپاره به له هیڅ ډول اقداماتو درېغونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې میلیونونه مسلمانان د حج د ادا کولو لپاره مکې معظمې ته په رسېدو دي. دی وایي د سعودي ولی احد وایي موږ چمتو یو چې د هر پیښې چې هر څه وي مقابله وکړو. زموږ مقصد سوله ایز دی، خو پرته له هغو کسانو ته چې غواړي حملې وکړي په ټول وس سره به د هغوی مخه نیسو. ملګرو ملتونو پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې د لیبیا له وروستۍ جګړې څخه د پاتې شو پرسونل ضد ماینونو او مهماتو د ګواښ په وړاندې په بیړه عمل وکړي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکې د ادارې مشر ماکس ډیک تیره ورځ وویل د ناچودیدونکو ماینونو د لرې کولو لپاره باید عاجل اقدامات ترسره شي، خو راپورونه وایي چې د لیبیا انتقالي حکومت د مالي ستونزې له امله په دې اړه د څه کولو توان نه لري. په لیبیا کې د زیات شمېر ناچودیدونکو مهماتو موجودیت په دې هیواد کې د وژل شوي مشر معمر قذافي د رژیم د ړنګولو په هدف د ناټو د هوایي بریدونو له امله دی. د دغو حملو په ترڅ کې د مهماتو چودونکو کومه د شاوخوا 400 ډیپوګانې په نخښه شوې دي. ټاکل شوی چې د لندن یو محکمه نن په دې اړه چې د ویکیلیکس ویبپاڼې مؤسس جولین اسانج سویډن ته وسپاري کنه خپل حکم صادر کړي. د سویډن مقامات غواړي چې له اسانج څخه د جنسي تیری په اړه تحقیقات ترسره کړي، خو نوموړي دا تور رد کړی او وایي چې هغه د دې لپاره په نخښه کیږي چې امریکایي زرګونه محرمانه اسناد خپاره کړي دي. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات څو مهم خبرونه. د سهار 8 بجې او 4 دقیقې تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ګڼ شمېر هیوادونو مقامات او استازي نن د ترکیې په استنبول کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو روانو چارو خبرې کوي. افغان دولت ټینګار کوي چې تر څو د طالبانو ادرس مشخص شوی نه وي، د سولې خبرې به په مستقیمه توګه له پاکستان سره کوي. د شمال د درې سو درې پامیر زون پولیس د دولت وسلوالو مخالفانو ته د لویو ځاني او مالی زیانونو د اړولو خبره کوي. دغه راز په روانه خبري مجله کې اوري چې په کابل کې د امریکا سفیر د کندهار او هلمند له بزګرانو سره د مرستو ژمنه کړې. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او د دې خبري مجلې په ترڅ کې اوري چې کابل ښاروال پر خلکو غږ کړی چې د ښار پاکوالي او نظم ته جدي پام وکړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. ټاکل شوی چې نن د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي. ترکی مقامات وایي د کانفرنس ګډونوال به له 2014 میلادي کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له دې هېواد څخه وځي د لارې یوه عملي نقشه وټاکي او د هغې له تطبیق څخه به یو ځانګړی نړیوال کمیسون څارنه کوي. خو له دې مهم کانفرنس نه مخکې پرون په استنبول کې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د ترکیې د جمهور رئیس په منځګړتوب په خپلو کې یوه درې اړخیزه غونډه درلوده. ترکی مقامات ویلي ولسمشر کرزی او د هغه پاکستانی سیال زرداری پر هغو مسئلو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو او بې اعتمادۍ سبب شوي خبرې وکړې. دغه راز پاکستان موافقه کړې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د ترور په اړه تحقیقاتو کې به له افغان لوري سره لازمه همکاري کوي. نور جزئیات د فریده هوډ سیفي په رپورټ کې.
د افغان ولسمشر حامد کرزی په وینا افغانستان نشي کولای چې له ځان وژونکو سره خبري وکړي، نو ځکه خو یې له طالبانو سره خبري ځنډولي تر څو د دوی یو دقیق ادرس څرګند شي. د جمهور رئیس کرزی په وینا افغانستان به د هماغې ورځې تر رسیدو پورې چې د ادرس ولري د روانو ستونزو په اړه له پاکستان سره خبري اترې کوي. جمهور رئیس کرزی د خپلو خبرو اترو په یوې برخې کې د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني د قتل مسلې ته اشاره وکړه او وی ویل دی پیخي په مجموع کې د افغانستان د سولې پروسه له ستونزو سره مخامخه کړې ده. دغه په وینا د برهان الدین رباني قتل تقریبا له طالبانو سره د سولې ټول بهیر پای ته رسولی.
The assassination of President Rabbani has thrown the whole exercise into
افغان ولسمشر وایي د جمهور رئیس رباني قتل د سولې لپاره ټولې هڅې له جدي ستونزو سره مخامخي کړې دي. تقریبا زمنګ او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته د پایټه کې خودل شوې، نو د هغه څه په نظر کې نیولو سره چینن په ترکیه کې وشو ویل شم چې جمهور رئیس عبدالله ګل یو ډیر ښه اقدام کړی. جمهور رئیس حامد کرزی چې د دوشنبه په ورځ د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره کتلی وو، له خپل پاکستانی سیال سره یې په ترکیه کې پرون په خبری کانفرنس کې خبري وکړې. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری وویل د سیمې امنیتي وضعیت ډیر پیچلی دی، که چېرته دا ساده مسله وینو ناټو او نړیوال پوځیان چې له لسو کالو را په دې خوا په افغانستان کې دي دا مسله به یې حل کړې وي.
All of this effort is to bring peace to our region.
پاکستان ولسمشر وای موږ په سیمه او نړۍ کې د سولې لپاره د خپل ټولو هڅو ترڅنګ د غواړو چې په نړۍ کې مسؤل ملګری موجود وي. دا د سبا لپاره یو مستقله نړۍ ده. هیڅ موضوع او هیڅ شی کلوي او کوړو کې په انزوا کې ژوند نشي کولای. بلخوا د افغانستان د جمهوری ریاست وایندوی چې افغان ولسمشر د ترکیه له جمهور رئیس سره د خبرو په محل په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبري وکړي او همدا شانې د انسانانو د قاچاق او مخدرو موادو پر مسلې هم بحث وکړ. د افغان پولیسو او اردو ځواکونو روزل د افغانستان او ترکیه د جمهور رئیسانو د خبرو یو بل عمده موضوع و. د افغانستان د جمهوری ریاست وایند ایمل فیضی وویل چې افغانستان له ترکیه سره یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړ. په دې تفاهم لیک کې عمده مسله د افغانستان پوځیانو ته د کورسونو دایرول او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو موضوع ده. د استنبول په نننی کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان پر چارواکو سربیره د هند، فرانسې، جرمني او یو شمیر نورو هیوادونو استازي ګډون کوي. دا کانفرنس تقریبا د بنل کانفرنس څخه چې د افغانستان لپاره ډیر مهم بلل کیږي یو میشت مخکې جوړیږي.
د ترکیه په استنبول کې مو د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد د مشرانو ترمنځ د غونډې په اړه رپورټ واورېده. د ولسمشر حامد کرزی ویان وی په دې کتنه کې که څه هم چې پر اقتصادي همکارۍ او نورو مسئلو هم خبرې وشوې، خو غونډه د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت پر سر متمرکزه وه. په پرونۍ درې اړخیزه غونډه کې په مشخص ډول ولسمشرانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړې او د دې کتنې پرېکړې او نتیجه څه وه، په همدې اړه فریده هوډ سیفي د ولسمشر کرزی له ویان ایمل فیضی سره خبرې کړې.
فیضی صاحب، ټاکل شوی چې په ترکیه کې په استانبول کې د افغانستان په اړه سیمه ایز کانفرنس پیل شي، خو تر دې د مخه د سې شنبې په ورځ هم درې اړخیزې خبرې شوې دي، هم د ترکیه د مقاماتو، هم د ترکیه او د پاکستان او د افغانستان. غواړم په دې اړه تاسو نه پوښتنه وکړم چې په ځانګړې توګه کوم مسایل په دې درې اړخیزو خبرو کې مطرح شو.
دغه درې اړخیزه خبرې چې نه سه شنبه ترسره سولې، په دې کې د دوی ټولو ملاقاتو یا ناستو اصلي محور امنیتي مسایل دي. اگر چې د دې ترڅنګ نور مسایل هم اقتصادي مسایل هم مطرح دي، خو ټولو مسایل موضوع دغه د امنیت موضوع ده. د افغانستان لوی درستیز د پاکستان او ترکیه لوی درستیزانو سره هم ولیدل، او دوی یو ناسته درلودل. دې ناستو وروسته یو پروتوکال امضا شو د دې درو هیوادو ترمنځ چې دغه پر اساس باندې به د زموږ د اردو د ظرفیت د لوړ د جګوالي په خاطر د ځینو مسایلو باندې خبرې وسوې، او دا پروتوکول امضا شو چې ترکیه هیواد به په نظامي ساحه کې همکاري کوي د افغانستان سره، او ځینې مشترک نظامي عملیات په درو هیوادو ترمنځ لکه پاکستان، افغانستان او ترکیه ترمنځ هم ترسره شي په راتلونکي کې، چې وښولی شو دغه د ملي اردو توانایي یا ظرفیت لوړ بوځو. درو هیوادو د کورنۍ چارو وزیرانو هم یو ناسته درلودل، د دې ناسته سم دوی هم یو پروتوکول امضا کړي چې دغه پر اساس سره به دغه امنیتي همکاري درو هیوادو ترمنځ ډېرې شي.
یوه مسله چې زه غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلاف ډیر څرګند دی کنه. مثلا د افغانستان په ختیځو سیمو کې ډیر خلک پتنګ دي، مثلا ته توغندي ویشتل کېږي د پاکستان له لوري په افغانستان باندې. په دغه سي یو شرایطو کې د دوی خبرې، تاسو د دوی په خبرو کې نه څه ډول مسایل مطرح شو، څومره کېدای شي خلک دې ته مطمئن وي چې د دوی خبرې به په رښتیا د سی یو انجام ولري چې خلکو ته به امنیت او آرامي راوړي شي؟
د رئیس جمهور کرزي ملاقات د پاکستان د ولسمشر سره د دوشنبه په ورځ سره سو په هغه ورځ چې د افغاني هیات استانبول سره ورسېدي، نو خبرې په کاملا دوستانه فضا کې ترسره شولې. خو دلته نور مسائل چې د امنیت په ارتباط یا دغه مسائل چې تاسو اشاره ته وکړل، سرحدي مسائل، امنیتي مسائل چې سرحدي ستونزې پیدا کړې دي، په دې ارتباط هم په ناستو کې خبرې وسولې چې هغه د کورنیو چارو د وزیرانو په ناستو کې مطرح شوې، او د لوی درستیزانو په ناستو کې د سرحدي مسائل مطرح شوله. موضوع چې د افغانستان د خواسته وړاندې سواله د پاکستان لوري ته، نو تر ټولو مهمه غوښتنه د افغانستان د پاکستان سره دغه د صدربانی د ترور موضوع وه، او د دې ترڅنګ دغه سرحدي ستونزې چې من سره راغلي دي، په دې ثبات هم خبرې وسولې هیله ده چې پاکستان واقعا په دې دغه پیشنهادونه چې ورته شوي دي په دې په اړه رښتینې همکاري
فیضی صاحب، په دغه درې اړخیزو خبرو کې چې وشولې، یعنې که دا مسله په نظر کې ونیسو چې مثلا ترکیه نږدې اړیکې لري د پاکستان سره، څومره تاسو د ترکیې رول په دغه خبرو کې مهم بولئ؟
ګورئ، د ترکیې نقش ډېر مهم دی. دوی دغه ناستې، د سې جنبه ناستې، درې اړخیزه ناستې څومره مخکې شروع کړې دي ترڅو معلوم دي د 2001 کال راهیسې دا شپږم درې اړخیزه کنفرانس چې دایریږي دوی د خواسته. په دې کې شک نه شته چې ترکیه یو ډېر مهم نقش لري، یعنی روابط د پاکستان سره هم ډېر مهم دي، د افغانستان سره هم ډېر تاریخي روابط لري. خو دغه ستونزه چې د امنیتي مشکلات چې دي، دغه سیمه ایز مشکلات دي، په دې کې د ایران، د روسیې، د چین، د دې سیمې نور ستر هېوادونه هم، هندوستان، دا هم ډېر ستر نقش لري یا خاص اهمیت لري. نو ترکیه خپل ټول کوششونه کوي، موږ ته دا تعهد راکړی دی چې دوی به د هرې ممکنې لارې سره پر پاکستان باندې فشار راوړي، او تر څو دغه ناستې چې دي یو نتیجې ته ورسیږي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی وان ایم ال فیزی و چې آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ولسمشر کرزی او د هغه د پاکستاني سیال ترمنځ خبرې اترې چې پرون په ترکیه کې ترسره شوې دي، تر ډیره د سیمې او افغانستان پر امنیتي وضعیت څرخېدلې. نوموړي ویل چې پاکستاني لوري موافقه کړې چې د سولې دالي شورا د مشر د ترور په قضیه کې به له افغانستان سره مکمله او لازمه همکاري کوي. قدرمنو اوریدونکو، نن په ترکیه په استنبول کې د افغانستان په اړه د مهم نړیوال کانفرنس په باب د ازادي راډیو په خبرونه کې ورستي او تازه معلومات ما هیروي.
ازادي راډیو ته وقفه پونی سي
فايټ اگینست ال قاعده اند اور افورتس ان افغانستان.
ناو دی رول هاز چینج، ال قاعده هاز گون داون اند طالبان
دیس ار ان پاور کو سم فور اند وی ار ناٹ
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمی او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سهار 8:15 یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز وورئ. ولسمشر حامد کرزی وایي افغانستان نشي کولای د سولې لپاره له سن وژونکو سره خبرې وکړي. ښاغلي کرزی دا څرګندونه تېر ورځ د ترکیې په استنبول کې له خپل پاکستاني سیال سره د کتنې وروسته وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د حقاني شبکې نیول شوی غړی مالی خان په تور لیست کې شامل کړی. د سعودي عربستان ولی عهد شاهزاده نایف خبرداری ورکړی چې په سوله ییزه فضا کې د سکل د حج د مراسمو د ترسره کېدو لپاره به له هیڅ ډول اقداماتو دریغ ونه کړي. ملګرو ملتونو پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې د لیبیا له وروستۍ جګړې څخه د پاتې شو پرسونل ضد ماینونو او مهماتو د ګواښ په وړاندې باید په بیړه عمل وشي. او ټاکل شوی چې د لندن یو محکمه نن په دې اړه چې د ویکیلیکس ویب پاڼې مؤسس جولین اسانج سویډن ته وسپاري کنه خپل حکم صادر کړي. د سویډن مقامات غواړي چې له اسانج څخه د جنسي تیری په اړه تحقیقات وکړي. تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اورئ. د خبری مجله پترس کې دا هم اورئ چې د کابل خاروالی یو ځل بیا پر خلکو غږ کړی چې د خپل خار د پاکۍ او نظم لپاره جدي ګامونه واخلي او په دې اړه جدي پام وکړي. دا رپورت هم پر روانه خبری مجله کې اورئ. خو اوس له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت او په دې هیواد کې د تازه تحولاتو په باب څه خبره کړي.
د ترکیې چاپ حریت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې پاکستان هر ورځ پر ځان د افغانستان د جګړې زیات فشار احساسوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې او د پیل په کرښو کې لیکي: ترکیه له دې سره چې څو میاشتې وروسته بیا د افغانستان او پاکستان مشران سره یو ځای کړي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو سیمه ییز امنیتي میکانیزم رامنځته شي. ورځپاڼې د یوه ترکی ډیپلومات له قوله لیکلي چې وایي په استانبول کې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې به د یوه میکانیزم د جوړولو پر طرحې خبرې وشي. دا به د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته ورته یو میکانیزم وي. د دغه ترکی ډیپلومات په وینا په لومړي ګام کې به د سیمې د هیوادونو ترمنځ د باور د زیاتېدو پر اقداماتو تمرکز وشي. حریت ورځپاڼه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې افغانستان او نړیوال ملاتړ یې له دې هېواده د 2014 میلادي کال تر پایه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته تیاری نیسي، افغانانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د سیمه ییز امنیت لپاره زمینه برابره کړي. د ورځپاڼې په باور په ټولو بحثونو او لانجو او همداراز د استانبول او بن په غونډو کې سترګې پاکستان ته اوړي چې دا هېواد د نوي میکانیزم د رامنځته کېدو په هڅو کې څه ډول رول لوبوي. ورځپاڼه لیکي پر پاکستان د امریکا او افغانستان د فشارونو ترڅنګ اوس دا هیواد له رواني پلوه هم تر یو بل ډول فشار لاندې دی چې د افغانستان د لانجې له هواري سره مرسته وکړي. انګلستان چاپ ټایمز او ډیل ټلګراف ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږدولو پر مسئلې لیکنې خبرې کړې دي. ټایمز ورځپاڼه لیکي د مسؤلیتونو د انتقال د بهیر په لومړي سر کې د نادلي ولسوالۍ نوه په نښه شوې او علت یې دا و چې دغه سیمه تر دا یو کال وړاندې پورې د طالبانو قوي مرکز ګڼل کېده. خو د هلمند والي اوس شخصا په دې ټکي ټینګار کوي چې د نادلي مسؤلیت د هم افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د ورځپاڼې په وینا د نادلي پر امنیتي وضعیت کې په وروستي یو کال کې زخ زیات بدلون راغلی. د ناامنیو پیښې چې د تیر میلادي کال په سپتمبر کې 228 ته رسیدلې اوس یې شمېر 800 ته راټیټ شوی دی. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې لیکي نادلي د افغانستان په جنوب کې لومړنۍ لرې پرته ولسوالۍ ده چې د امنیت په تامین کې افغان عسکر او پولیس مخکښ رول لوبوي. ورځپاڼه د برتانوي چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي دا یو مهم ګام دی او هغه قرباني چې په هلمند کې ورکړل شوې دا ناارامه ولایت اوس په یوه نمونه ولایت بدل کړی دی. په تېر یو کال کې په نادلي ولسوالۍ کې برتانوي ځواکونه دېره وو چې په سیمه کې د ځواکونو ته د تلفاتو اندازه 18 تنه وه.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. په شمال ځون کې د پولیسو چارواکي وایي چې پولیس ورځ تر بلې تجهیز او پیاوړی کېږي او په خپلواک توګه د پوځي عملیاتو توانمندي پیدا کوي. د پولیسو د 303 پامیر ځون وایان تېره ورځ په همدې اړه خبریالانو ته څرګندونې کړي او د خپلو لاسته راوړنو خبره هم کړې ده. سمیع الله غوښتون پر رپورټ لري.
د 303 پامیر ځون د پولیسو د قوماندانۍ وایان لال محمد احمدزی وایي چې پولیس ورځ تر بلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر اوسه په 15 ګډو پوځي عملیاتو او په 25 خپلواکه پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې ده. لال محمد احمدزی په شمال او شمال ختیځ نو ولایتونو کې د امنیتي ارګانونو د پوځي عملیاتو پایلې داسې په ګوته کوي.
302 تن از حالفین مصالح دولت از بین رفتن که در جمع کشته شده های زینا در حدود 15 نفر از فرماندهانشان شامل هست.
دایوی پروان کال که تر دی محال دمیتی ارگانون در گرد و پوزی عملیاتو پترست که تر دری سوازیات دولت مخالف و سوال واجل شویدی. دی واجل شوی کسانو لجمله سخه 15 استن قماندانان دی. نوموړی زیاتوي چې په روان کال کې د امنیتي ارګانونو د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دوی لویه لاسته راوړنه د دولت د مخالفو وسله والو 24 ډلې چې شمېر یې 600 کسانو ته رسېږي تقریبا د 330 میله درندې او سپکې وسلې سره یې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل وبلل. د لال محمد امازي په ژبه چې په دغو پوځي عملیاتو کې څه د پاسه 150 تنه د دولت مخالف وسله وال د یوې اندازې وسلې سره ژوندي نیول شوي دي او نوي کسان یې ټپیان شوي دي. د 303 پامیرزن د پولیسو د قمندانۍ ویان دا هم ومنله چې د دغه لاسته راوړنو په ترڅ کې پولیسو ته هم مرګ او ژوبله اوښتې ده.
ضایعات ما 42 نفر از نیروهای پولیس ملی و پولیس محلی ما بوده که به اثر انفجارات و انتحارات اینا جام شهادت نوشیدن و همچنان 57 نفر از افراد شامل کودکا و مردا و زنا هست اینا هم شهید شدن.
د دولت مخالف و وسلوالو لخوا په روان کال که تر دې مهاله د شمال په نو ولایتونو کې د سرک د غاړې د ماینونو په چاودنه او ځانمرګ بریدونو کې د ماشومانو ښځو په ګډون 50 ملکی وګړي وژل شوي دي او 24 ملي پولیسو او سیمیزو پولیسو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پولیسو ته د وختو زیانونو سره امدزي وویل چې د دولت مخالف وسلوال د امنیتي ارګانونو په وړاندې د مقامت کولو توان نه لري. هغوی یوازې د چاودېدونکو مواد او انتحال له لارې د بېګناه ملکي وګړو په وژنه او ځورینې سره د خپل شتون د تبلیغاتو لار پرانستې ساتي.
په افغانستان کې د متحده ایالاتو سفیر راین کراکر ژمنه وکړه چې په هلمند او کندهار کې به له بزګرو سره 15 میلیونه ډالره مرسته کوي. د امریکا سفیر په هلمند کې خبریالانو ته ویل چې دا مرستې یوازې د کروندګرو لپاره دي او زیاته برخه به په هلمند کې مصرف شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال لسیمې رپورټ لري.
د هلمند ولایت په نوې ولسوالۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د هغه پروژو لیدنه وکړه چې د دوی له لورې پیسې ورکول کېږي. راین کراکر د هلمند والی سره د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به د هلمند او کندهار کروندګرو سره د 15 میلیون امریکایي ډالر نور مرستې هم وکړي. د هلمند والی محمد ګلاب منګل د ازادي راډیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتو سفیر راین کراکر د خپلو سرتیرو او په عین وخت کې له هغو پروژو لیدنه وکړه چې دا مهال په نوې ولسوالۍ کې تر کار لاندې دي. والی وویل راین ژمنه وکړه چې په هلمند او کندهار کې به د کرهنې په برخه کې د 15 میلیون امریکایي ډالر مرسته وکړي چې د دې پیسو ډیره برخه به په هلمند کې د کروندګرو د ژوند د حالت د ښه کېدو په خاطر ولګول سي.
د امریکا متحده ایالاتو لخوا په هلمند او کندهار کې یوازې د زراعت په سکتور کې ترسره کیږي په کوم برخه واخیسته. په دغه ونډه کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر ژمنه وکړه چې د راتلونکي یو کال دپاره به 15 میلیون امریکایي ډالر یوازې د زراعت په سکتور کې په دې دوو ولایتونو کې مصرفیږي چې زیاته برخه په هلمند کې مصرفیږي.
منګل وویل موږ د هغه پروژو نه هم لیدنه وکړه چې دا مهال تر یوه بریده بشپړې سوي دي چې د منګل په وینا د لمریزې برېښنا شبکه او په ناوي کې د یو نیم سل دوکانونو جوړېدل دوی هغه سترې پروژې دي چې دا مهال د بشپړ کېدو په حال کې دي او د امریکا د متحده ایالاتو له لوري پرې په لکونو امریکایي ډالر لګښت سوی دی.
په نوو ورسولۍ کې مو هغه پروګرامونه چې د دوست هیواد امریکا متحده ایالاتو او د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري ځواکونو لخوا په نوو کې ترسره شوي دي. مختلفې پروژې په ښار کې د هټیو او د دوکانونو جوړېدل، همدارنګه د لمریزې انرژۍ مټې چې په نوو کې، او همدارنګه ځینې نور تاسیسات او ودانۍ د دې لیدنه وشوه.
په هلمند کې د کرهنې په برخه کې لاسته راوړنې زیاتې دي. چارواکي وایي تر دې دمه 45 میلیون امریکایي ډالر د اصلاحو تخمونو او کیمیاوي سرو په برخه کې لګول شوي او تر 3 لک زیاتو کروندګرو ته ویشل شوي دي چې د هلمند چارواکو په خبره په تیرو 3 کلونو کې د ځانګړې مبارزې په ترڅ کې د نشي توکو تولید 50% کې راکښته کړی دی چې د امریکا متحده ایالات او انګلستان ورسره مرسته کړې ده. د هلمند والی وویل کچیر د کرهنې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو ترڅنګ نور هیوادونه مرسته وکړي، نه یوازې به د نشي توکو کرکلي او تولید کچه راکمه سي بلکې کروندګر به د غنمو کرلو ته مخه کړي او هلمند به بیرته د غلو د ګودام په نوم واوړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
تاسو کولی شئ چې په انټرنیټ کې په azadiradio.com ویب پاڼه باندې زموږ روسی خبرونه او د غرض د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مهم رپورټونه هم ووري او هم یې ولولئ. کابل خاروال د کابل خار له ټولو خلکو غواړي څو د خار په پاکوالي کې فعاله برخه واخلي او له خاروالۍ سره په دې برخه کې مرسته وکړي. کابل خاروال د سه شنبې په ورځ د کابل خار له یو شمېر ګذر وکیلانو سره په غونډه کې په یو شمېر خلکو انتقاد وکړ چې نوي کورونه جوړوي، پیسې هم لري، خو د خپلې کوڅې په پاکولو کې برخه نه اخلي. په دې اړه نور حال د جمیله ظریف په رپورټ کې اورو.
کابل خاروال یو ځل بیا له کابل ښاریانو وغوښتل چې د ښار په پاک ساتلو کې ورسره همکاري وکړي. کابل خاروال محمد یونس نوندیش په همدې اړه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ګذر وکیلانو په ګډون یوه غونډه جوړه کړه چې پکې د ښار د پاکوالي او د ګذر وکیلانو ستونزې په ګوته او د حل په لاره یې خبرې وشوې. په دې غونډه کې محمد یونس نوندیش د ښار په پاکولو کې د ګذر وکیلانو ونډه مهمه وبلله او هغو خلکو باندې نیوکه وکړه چې پیسې لري خو د خپلو کوڅو په پاکولو کې برخه نه اخلي.
هر ښاغلی چې کور جوړ کړي لږ تر لږه یو میلیون ډالر په خپل کور لګوي، خو د خپل کور مخته بیا یو وړوکی لختای نه جوړوي او نه یې پاکوي. دومره خو کولی شي چې یو مزدور کار ته سل یا درې سوه افغانۍ ورکړي چې د کور مخه یې ورته پاکه کړي. دا د دې ښکارندو دی چې تر اوسه لا زموږ د ښار اوسېدلو فرهنګ ډېر ضعیف دی. نو ځکه خو د کابل ښار له غرور او عظمت نه ډکو خلکو ته په خطاب کې وایو چې لطفا له کابل ښاروالۍ سره د ښار په پاکولو کې برخه واخلئ. راځئ چې خپل ښار پاک کړو، خپل ښار زرغون او ښکلی کړو.
د کابل ښاروالۍ د چارواکو په وینا په کابل کې د نفوس ډېرېدل او د ښار اوسېدلو د فرهنګ نه مراعت کول هغه ستونزې دي چې د ښار د ناپاکۍ لامل کېږي. یو شمېر د ګذر وکیلان بیا له کابل ښاروالۍ نه شکایت کوي چې د ښار ټولو سیمو ته یو شان پاملرنه نه کوي. د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې د ګذر وکیل عبدالملک خوشیوال ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله یې له کابل ښاروالۍ نه غوښتي چې د قلعه زمان خان په سیمه کې کثافات دانیانې کېږدي، خو کابل ښاروالۍ یې دغې غوښتنې ته پاملرنه نه ده کړې.
نئی شانزه کې د بل حسین د صفائی پر ارتباط باندې چې بل حسین د پاس سرک د قلعه زمان خان 100% مشکل لري د صفائی پر ارتباط باندې. د خالق د خپل کثافات د کورونا اشغالي دا چې هغه باندې وړي او نور ځای نشته، د ځای معین نه لري چې حالت واچي او شارولی راشي د هغه ځای نه انتقال وکړي. ډیر مشکل خلک ته پیدا او مونږ د شارولی نه د خواهش لرو چې مونږ ته یو څو دانې کثافات دانی یا د تیګنراته جوړ کی یو نه دا تیار مونتره کې چاو نور دا کابل خلک ته ورکړی دي او مونتره.
کابل ښار په 22 ناحیو تقسیم شوی دی چې د کابل ښاروالۍ په وینا شپږ سوه وکیلان یې دغو ناحیو کې د خلکو د ستونزو د حل کولو په موخه ټاکلي دي. خو بلخوا بیا د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له همدغو وکیلانو شکایت کوي چې یو شمېر وکیلان خو یا خپل کار په سمه توګه سرته نه رسوي او یا هم د کار په بدل کې له خلکو نه رشوت غواړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سلیمان د خوست پوهنتون څخه اس ام اس را لېږلی او لیکي پاکستان چې د هند سره سیالي کوي او نه غواړي چې د افغانستان خلک دې د هند ملګری وي او وایي چې زمونږ طرفدار دی وي، نو دوی دې هم د هند په شان د افغانستان سره پراخې مرستې وکړي. د دې پر ځای چې ملي اردو پولیس راته وژني، پر ځای دې په هیواد کې ګډوډي رامنځته نه کړي، فکر دې وکړي او کومک دې راسره وکړي. نه دې مکتب راته سوځوي، نه زمونږ اردو دې کافره بلي چې پر ځای دې جهاد راواکړي. موږ نه پوهیږو چې اوس اصلي مسلمانان موږ یو او که دوی. دغراس اعزاز الحق د ننګرهار نه په خپل اس ام اس کې وایي چې د لوړو زده کړو وزارت نه مغوښتنه ده چې د سکل په خارجي برسونو کې د پوره شفافیت نه کار واخلي ترڅو ټول ګډون کوونکو ته خپل حق ورسیږي او افغان معلمین د دې جوګه شي چې خپل زده کړې په خارجي هیوادونو کې ترسره کړي او دوران افغانستان د جوړولو خادمان شي. عبدالزاهد نورانی له لغمان څخه راستولې اس ام اس کې وایي زمونږ په مرکز مهترلام کې داسې رسنۍ او راډیوګانې فعالیت کوي چې خپرونې د افغاني کلتور سره سمې نه دي. د اطلاعات او کلتور ریاست باید پر دې موضوع غور وکړي. مصباح الله احمدزی په خپل پیغام کې وایي زما غوښتنه ده چې د کابل او ننګرهار تورخم سرک د خرابېدو په حالت کې دی. هغه باردار موټر چې د تورخم نه کابل ته بار وړي تر خپل اندازې ډېر زیات وي. باید دغه موټرونه د پکتیا ولایت په څیر په لاره کې بارونه کم کړي. دغه راز عرفان علي د جلال آباد نه لیکي د ننګرهار په ولایت کې د موټر تختونې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د حکومتي ځواکونو مهیله ده چې د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو غټو خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. او اوس ونی مې بچی شوې دی دوهمه سهارنې خبری مجله درته.